د ازادي رادیو اوریدونکو سره مو سې پروګرام ته بخیر راغله. ساعت 2 بجې سوې د ازادي رادیو د 7 خبرونه مو تر درو بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته لایو یا په مستقیم ډول بحث لرو چې په افغانستان کې د سولې د مشورتي بورډ پر جوړېدو باندې خبرې پکې کیږي. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام کې دغه موضوع د پروګرام ته میلمانه هم رابلل سوي دي. تاسو بیا ورسته کولای شئ چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ که پوښتنې لري یا نظر لري پر دې مسله د ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د پروګرام تر پیل مخکې پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر په هرات کې د لاجوردو لار پرانستی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي او د ترکیه په پلازمینه انقره کې د وچټک ریل د چپکېدو له امله زیات شمېر خلک مړه او زخمیان دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانستی د شغلي غنی د لارې د پرانستلو په مناسبت په هرات کې ځانګړو مراسمو ته وویل چې د افغانستان دولت د جدایی او انزوا پلوی نه کوي.
هدف افغانستان از مردم افغانستان
د وای د افغانستان د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی نه فصل. موږ د وصل خلک یو. موږ جدایی نه غواړو. موږ انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي ټلویزیون خبره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حرقوي سره کوم پرانیستی او ټاکل شوی چې په هغه ولایت کې څو نور اقتصادي او پراختیایي پروژې هم پرانیزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره نښلوي. په دې ډول افغانستان حتی کولی شي چې اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې مالونه صادر کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون په کابل کې خبریالان ته ویلي وو چې د لاجوردو د لارې له پرانیستل کېدو سره به د افغانستان په تولیداتو نه بار لاری د ترکیه په لور روان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوی چې په نننیو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد پر رول خبرې وشي. زلمی خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته هم وینا کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په ترکمنستان، ازبکستان او افغانستان او پاکستان او له چارواکو سره د سولې لپاره پر خپلو هڅو خبرې کړې دي. خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم پر فعالیت د نوې ورځو لپاره بندیز لګولی دی. فیفا پرون د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو له لوري د جنسي زور زیاتي د ادعاو له امله دا پریکړه کړې ده. د فیفا د اخلاقي اصولو خپلواک کمیسون په یو بیان کې ویلي چې د دې پېښې له څېړنې سره شایي دا بندیز حتی تمدید شي. په بیان کې ویل شوي چې کریم په کور او نړیواله کچه د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی دی. د افغانستان ولسمشر هم امر کړی چې د فوټبال د نجونو په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ځینې چارواکو له لوري د جنسي زور زیاتي ادعاوې وڅېړل شي. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د یو چټک ریل د چپکېدو له امله زیات شمېر خلک مړه او زخمیان شوي دي. د تازه رپورټونو پر اساس د مړو شمېر 9 ته رسېدلی او 23 تنه زخمیان دي. د انقره والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د ریل له څو ګاډو سره ټکر شوی دی. د درویو زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل شوی دی. دا پیښه د انقره په لویدیز کې د مارسندیز په نوم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په هغو عکسونو کې چې نن د پیښې له ځایه خبر سوي لیدل کیږي چې په ترکیه کې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکونکي د پیښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایی اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلی چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړ چې ورور یې پرون د قم ښار په یوه زندان کې مړ شوی دی، په یوه روغتون کې مړ شوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پیژندل سوو سیاسي فعالانو و. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې پیغامونو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور پولې شوی و چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی کړی او د دولت پر ضد یې پروپاګند کړی او په تر محاکمې وروسته په 8 کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د سلواکیا حکومت د نومبر په میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د سلواکیا حکومت هغه مهال ویلي و چې دا کار یې د خپلو پوځي استخباراتو د ادارې د معلوماتو پر اساس کړی دی. د سلواکیا حکومت ویلي و چې هغه د سلواکیا او ناټو د ګټو برخلاف فعالیت کاو. مسکو نن د سلواکیا د حکومت د هغه اقدام په جواب کې دا کار وکړ چې د سلواکیا